السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان خوشي شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په هلمند کې د طالبانو برید افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول له یو بل ملګري سره ونیول سو. او په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګریشکول سوالی په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په موټر بم برید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوی دي او د لسو په شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یو ټولي سوی دی او طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې ده. د دروان کال د فبروري د میاشتې د 9 د سولې تر توافق وروسته چې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ وسو لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله پکښه اړوي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاد برید کې د ملي امنیت 13 سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي، خو رسمي سرچینې دا خبره نه مني. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول له یو بل ملګري سره ونیول سو. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسودو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کمانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فرید الله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت اته تنه له داعش وسوالې ډلې سره د تړاو په تور ونیول. تر هغه د مخه هم د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسوالې ډلې د شلو غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څنګ مشر عبدالله ورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی هم پکې شامل و. په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پر لمونځ کوونکو برید د تراویح لمانځه وروسته سوی دی. د پکتیکا امنی قمندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زی رسنیو ته وویل
کله چې خلک له تراوونه راوځي دلته یو لاسي بم غورځولی کېږي چې په نتیجه کې شل تنه زموږ بېګناه هېوادوال سطحي ټپیان کېږي چې د هغې جملې نه څلور نفره نظامیان دي او څلور نفره هم ماشومان دي.
تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د نوموړي په خبره د همکارانو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د برښنا شرکت چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. مایک پومپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ سوی نه دی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هېواد د کورونا وایروس د خورېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبلې راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونه راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. کورونا ویروس تر اوسه په نړۍ کې 228 زره کسان وژلي چې 85 زره یوازې په امریکا کې دي. یونان د کورونا ویروس خوریدو د مخنیوي لپاره سلګونه کډوال د لسبوس له کمپ څخه لیږدوي. اروپایي ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو له اتن څخه غوښتي چې ډېر اغېزمنونکي کسان د کډوالو له کمپونو څخه چې په ټاپوګانو کې دي د یونان خاورې ته دننه انتقال کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیې کې د یو روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یو روغتون کې کار کاوه شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کورونا ویروس نتیجه یې مثبته اعلان شوې وه خو کار ته اړ ایستل شوی و. دا په روسیه کې په وروستیو ورځو کې دریم ځل دی چې ورته پیښه کیږي. د ډاکټر الکساندر شولې په همکارانو پرون وویل چې نوموړي د شمې په ورځ د نوایا عثمان شارګوټي د روغتون له دویم پوړ څخه ځان لاندې وغورځوه. د ښاغلي شولې په سر ضربه لیدلې او تر جدي درملنې لاندې دی. روسی چارواکی وای په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 1,4,618 ته رسیدلی چې 1,200 ترې مړه شوي دي او 14,609 تنه بېرته روغ شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست خبرونه مو واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د کابل زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشې شوي
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشې کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره خبرې شوي.
چې مورګانی نه علاوه سیاسي بندیان نه لکه بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وی هغه هم الکیږي چې د کورونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي بل خصوص په پولیسو کې چې
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2900 ته ورسېد. په کونړ کې د شپې لخوا د برېښنا نشتوالي کاروباریان اغیزمن کړي.
دا یو دوه درې ورځې برق فعاله اوس بیا برق نشته. تورتم کې ناستې زموږ مشینونه اسرې نه چې د برق دغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه د تورتم کې ناستې.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ویلي چې هیواد باید د کورونا وایرس ضد واکسین د کال تر پایه جوړ کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرلپسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشې شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشې شوي چې له دې سره په ټوله کې د خوشو سویو بندیانو شمیر 1,740 ته ورسېد. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
افغان حکومت په دوه پرلپسې ورځو کې 169 طالبانیان له بند نه خوشې کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د پل سرخی له زندان څخه د وړمې ورځې په توام 98 نور طالب بندیان خوشي کړي چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 1,340 ته رسیږي. د دې شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره طالب بندیان خوشي کوي خو طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وویل چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به نن هم دوام وکړي.
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
افغان حکومت تېره ورځ هم له پل سرخی زندان څخه 98 طالب بندیان خوشي کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه هم چټکه او له افغان وژنې مخنیوي وشي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو 1,740 بندیان خوشي شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 0 بندیانو له ډلې 114 زندانیان خوشي شوي دي. د ولسمشر غنی د فرمان پر بنسټ به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشي کیږي خو طالبان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لمخې باید د 2,500 طالب بندیان خوشي شي. د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کېدو او کورنۍ سیاسي جنجالونو له امله سخت فشارونو سره مخ دی خو د حکومت رهبرۍ ته بیا هم پکار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه ومني او د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي.
زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغانی مذاکرات د لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې دغه کوي ولاړ دي چې موږ 15,000 بندیان تر 15,000 بندیانو چې کوم د امریکا سره موږ نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي. نو دا غیر وروسته بیا موږ بین الافغانی مذاکرات کوو. که چیرې 15,000 بندیان لکه یې ذکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاته بلدې چې باید دی مذاکراتو کې.
طالبانو له دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی که افغان حکومت یې 5000 بندیان خوشي نه کړي نو بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه او د دغې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی وه چې یوه اونۍ وروسته افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان خوشي کړي، خو دا لړۍ تر اوسه بشپړه نه ده عملي شوې.
عمردل چې د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرلپسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشي سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو چټکه تبادله به څومره وکولی سي د سولې پروسه چټکه کړي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړي.
دوه شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی او دوهم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وسي چې تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه سي. نو دا ډېر اړخ یې د امریکا تر فشارونو سره دی. خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې رئیس جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګوي، بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغه هم ایله کیږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پولیسرخي کې چې هلته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي، بلکې طالبان هم افغان سرتېري شوري سره بندیان دي لکوي چې تر څو کولی شي چې د سولې په هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوي امضا شوي ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویلي 1500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلومه نشي څومره لکه. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره واره کړي. د طالبانو په دې باندې دی ولاړ دي چې موږ 1500 بندیان تر 1500 بندیانو چې کوم د امریکا سره تفاهمنامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا هغه وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو یې لکول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نو فشار دی. زما کچیرې 1500 بندیان لکېږي زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بې له دې چې باید دوی مذاکراتو کې. د دې تقریبا فکر کوم ټوله تعداد چې نږدې 100 بندیان لستوي دي، یعنې نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1500 لکېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه
شي. یو خوا وایي چې موږ 1500 خوشي کوو، بله خوا وایي چې موږ 1500 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین افغاني خبرې ټکنۍ کې؟
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص د باید هم وایم چې دا 1500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان ملاسي کم چې موږ لیست چې امریکا ته سپارلې 1500 بندیانو دا رئیس پر سات باندې باید بندیان لسی وی دی او افغانستان دولت هغه لسی زیات نه مراد کړی. بهتره به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی و مخکې دا هغوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لاره واره کړی وای کوم چې دا اوس هغه قضیه نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې خبرې کولې. د کابل د ترخی پله له زندان څخه په دو پرلپسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2900 ته ورسېد. د روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 190 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان امنیت روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د 190 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرونن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل افغانستان کې د تازه پیښو ثبتېدو سره په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2390 ته ورسید. د ښاغلي مجرو په خبره د کوویډ 19 ناروغۍ ډیری پیښې هرات، کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. د امی روغتیا وزارت مرستیال ګرسندنه وکړه چې د کرونا وایروس ګواخ لوړی کچې ته رسیدلی، خو په خبره برعکس د خلکو لخوا د قرنطین شرایط پلي کول په ټیټه کچه کې دي.
له بده مرغه افغانستان د کرونا وایروس له ګواخ سره مخ دی او د خلکو جدیت د دې وایروس د ګواخ په وړاندې ډیر کم دی. د ګواخ او بې پروایۍ ترمنځ دې واټن د روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. که خلک هر څومره ډیر دقت وکړي زموږ اندېښنې به هغومره کمې وي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې په کرونا وایروس اخته 15 کسان مړه شوي دي. د افغانستان امی روغتیا وزارت په دې ناسته کې د نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک مرستو د لګولو په څرنګوالي هم رڼا واچوله. د نوموړي په خبره د نړیوال بانک سل میلیونه او څلور سوه زره ډالر به د کرونا وایروس د پیژندنې د ظرفیت د لوړوالي برخه کې په بېلابېلو ولایتونو کې د لابراتوارونو د شمیر په ډیرولو چې له اوو لابراتوارونو به شمیر 1500 لابراتوارونو ته پورته شي، د ازمایښتي بستو په زیاتوالي او د روغتیایي ټیمونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولګول شي. د امی روغتیا وزارت د مرستیال په وینا د آسیایي پراختیایي بانک 30 میلیونه ډالر به د روغتونونو جوړولو او له کرونا وایروس سره د مبارزې په نورو برخو کې ولګول شي. یونیسف چې د روغتیا نړیوال سازمان او د افغانستان دولت ترڅنګ د نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک لخوا د شویو مرستو مسولیت په غاړه لري، وایي افغانستان ته به د جون میاشتې نیمایي کې د روغتیایي تجهیزاتو لومړنۍ محموله ورسیږي. په افغانستان کې د یونیسف یا له ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق ځانګړی استازی ابوبکر کامپو وایي
ټول نړۍ د تجهیزاتو له کموالي سره مخ ده او د لیک خدمات د قرنطین له امله ولاړ دي، خو موږ هیله مند یو چې د جون تر نیمایي د تجهیزاتو لومړنۍ محوله چې 150 تنه دي افغانستان ته راوړو.
د افغانستان د امی روغتیا مسولین وایي د حکومت لخوا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي، خو اړتیا ده چې خلک هم مرسته وکړي او د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کنړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان شکایت لري چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي، خو په هټیو کې برېښنا نسته. روح الله انوري پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کنړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې په ولایت کې د کرونا وایرس لامل قرنطین دی چې په سلګونو کسانې بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي، برېښنا نشته چې د برېښنا نشتوالي کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسداباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړي. د شپې د یو دوه درې ورځې برق پاله اوس بیا برق نشته، تورتم کې ناست یو زموږ ماشینونه اسرې نه چې د برق دغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورتم کې ناست یو مختن هم داده چې موږ ته دغه د برق سیستم پاله شي.
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څو ځلې ژمنې کړي چې د شپې لخوا به ورته برېښنا ورکول کیږي، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جرنیټری برېښنا کار واخلي او هغه بیا یو یونټ په 40 افغانۍ ده. زوبیر هم خیاط دی وایي
برخو نشته دی والی چې واده کړي و چې شپې به د برخو شګه او د برق رئیس برق بیخي موږ په سترګو نه لیدلې. دا دولتي بجلی نشته، جنریټری بجلی 40 افغانۍ یونټ راکوي. په دې خاطر باندې څه کرونا د څه برق بل ډېر واخلي نو بس په دې وجه کارونه له خراب دي. د شپې د خونې دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده وو بجې راځو تر سار څلورو پورې، خو دلته تقریبا دا خو چې غسره داسې بازار دی کمزورې اترافي خلک دي تقریبا دغه لسو یونسو پورې خلک یې بېځې کورونو ته.
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي. د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامع اخستې دي. حکومتي مسولین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجې وتم بازار ته، ټول بازار کې برق موجود، یعنی مونږ هغه ماشینري چې هغه خراب و برق هغه جوړه شوې ده، ټول بازار ته مو برق ورکړی دی او بازار خلاص
شو،
برق ورکول شوی دی، هیڅ مشکل نشته د برق په لحاظ باندې.
پا په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خو کونړیان وایي په کونړ کې د برېښنا نشتون هغه دایمي ستونزه ده چې هر والي او مشر یې د حل کولو ژمنې کړي خو یو هم پرې عمل نه دی کړی.
د لغمان کروندګر وایي چې د نامعلومو کسانو لخوا ثمر ته د رسیدونکو ونو او بوټو د وهلو له بیرې اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي که چیرې د پیښې لومړی عاملان پیدا او مجازات سوي وای دا پیښه به بیا نه تکرارېدلی. سهرګل امیرزی راپور لري.
د لغمان اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخه یې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بوله وښي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغې اغستلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې ثمر ته رسېږي د ثمر نه مخکې دا ظالمان بے رحمه خلق آرکھئی دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه جدي سیړنه وکړي.
دغه پیښه نه بعد یو د قانون د لغمان خوب نه لري ټوله شپه د پټیو تناسي خپلوونو تناسي چې دسه نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي آرکی او دا د رومیانو یا د بادرنګو بوټي وباسي او پټی کې ورته ورته نو د دیقانانو خوب نشته. دا ټوله هر یو دیقان ناز خپل پټی ته نو د حکومت نه بیا دا جدي غوښتنه ده چې دغه خلک ګیر کړي او خپل ذات ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د وري میاشتې په 28مه نیټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغی ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کرونده له منځه یوړه چې لا یې هم عاملین نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تېرې وري میاشتې په 12مه نیټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د یوه اوسیدونکي حاجي دورانی د میوه لرونکو بوټو د بڼ شاوخوا 400 میوه لرونکي بوټي اره کړي وو چې عاملین یې لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډېره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغې پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه ورباندې کار کوي انشاءالله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میوه لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کېږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینۍ اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، لغمان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید د روان میادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شي تر یو کال وخت واخلي. تفصیل له احمد تکلنا.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یوه خپرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
We are very confident that we're going to have a vaccine at the end of the year. By the end of the year, have a vaccine.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم، او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي، او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کنفرانس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد یې رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي، او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي، نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي، ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نوم د ازادي راډیو د پایانګیر خپرون ته خپل پیام پرې دم. ګرانه دا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې داسې یو حالات جوړ شوي دي، یو بورې اوړه 2,500 افغانۍ ته رسېدلي دي، یو ټاسه غوړي هغه 10 کیلوي ټاسه غوړي تقریبا 1,500 روپۍ ته رسېدلي دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه مې هیله ورزو دا په خپل عوامو باندې پام کوي، خپل ښاروالي راوباسي، بازار ته خپل نامې ورته وټاکي. ولې داسې حالاتو ته مو ګوره او مسلمان پاتېږي؟ په مسلمان باندې بیا هم دا پونه جوتی کوي. احترام ستاسو ورور شهزاده نازلین.
د کورونا مرض راخته شوی دی او زه خپله د شینوار یم او کابل ته را پراخ شوي. ډېر وخت وشو چې دلته اوسېږو. مونږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بله مرسته هم نه شوې. تر دا مهاله پورې 18,000 روپۍ دا 9 میاشتې کېږي مونږ سره کومک کړی. په 9 میاشتو کې 18,000 روپۍ او د هغې نه راځي پر دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي. او غوښتنه مې د ازادي راډیو نه دا ده چې دا زموږ پیام خپور کړي. مونږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، کرنتین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. دا مهاله پورې چایو روپۍ کومک مرسته نه ده کړې. غیر د 13,000 نه هغه 9 میاشتې مخکې په دې کې د کور کرا لنډو کرایي کور کې اوسېږو. اوبم ځان ته په پیسو اخلو او خوراکي موادو د سره ډېر سخت مشکلو کې مخ یو. او دا زما پیغام او دا راته خپور کړې. په ډېره مننه. السلام علیکم.
نور احمد د کندهار ولایت خبر سره کوم. پر سرویس سوی ما پل جی ملاس می اکشن کار نکی اتا که وچی می اخیسته ده پیشی نه گیره کلی پیشی نه نو سبا تا کی بس ما شام گوڑی نه لردل تو کارکین شروع دی بازار بندی و دا ما پیغان که تنگ بولو بولو چاروا کوری سیده خودی رو گاچه نره بندی بمی وسا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د مهمو خبرونو لنډیز د خبرېدو وخت له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګریش کولسوالی په نهر سراج ولسوالی کې د طالبانو په موټر بمبرید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوي دي او د لسو شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو